ټپی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په پام کې ده چې ولسمشر جو بایدن نن په افغانستان کې د امریکا د پالیسۍ پر راتلونکي رڼا واچوي. په دې خپرونه کې پر دې سربیره نور مطالب هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکي اداره سیګار وایي د طالبانو حملې په کابل کې زیاتې شوې. ټاکل شوې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې د خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمې برخې اعلان کړې. په میانمار کې پیاوړي پوځ کودتا کړې. د حکومت مشر آنګ سان سو چی او د واکمن ګوند یو شمېر نور مهم غړي نیولې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکي اداره سیګار وایي د طالبانو حملې په کابل کې زیاتې شوې او دې ډلې پر حکومتي چارواکو د مدني ټولنې پر مشرانو او خبریالانو هدفي وژنو ته زور ورکړی دی. په هغه راپور کې چې سیګار نن خپور کړی ویل شوي چې د تیر 2000 میلادي کال په وروستیو دریو میاشتو کې د مخکینۍ دورې په پرتله په ټول افغانستان کې د طالبانو حملې یو څه کمې وي، خو د وړم 2012 کال په نسبت زیاتې وې. سیګار په دغه راپور کې دغه راز ویلي چې په دې موده کې د چاودیدونکو لامل په تلفاتو کې په سلو کې ولس زیاتوالی راغلی. سیګار همداشان ویلي د افغان دفاعي ځواکونو شمیر چې کلونه کلونه 220,000 ته راکم شوی دی. د 215 متل قولو اردو د کندهار په درې ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. دغې قولو اردو نن په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې تېره ورځ طالبان د کندهار ولایت د ارغنداب، ډنډ او پنجوایي ولسوالیو اړوند سیمو کې پر دفاعي او امنیتي ځواکونو د بریدونو په هدف راغون شوي وو چې دفاعي او امنیتي ځواکونو پرې د هوایي ځواکونو په ملاتړ بریدونه وکړل. د دغو بریدونو په پایله کې 10 طالبان وژل شوي، 4 ټپیان شوي او دغه راز د من و پټن ځایونه او یو اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. طالبانو تر اوسه د دغه ادا په اړه څه نه دي ویلي. د کندهار د ژړې او ارغنداب په ګډون له یو شمېر ولسوالیو څخه په دې وروستیو کې د جنګ جګړو ډېر راپورونه ورکول کېږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا طالبان تورن کړل چې سولې ته لیوالتیا نه لري او د مرکچي پلاوي مشران او غړي په سفرونو بوخت دي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ تېره شپه ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې اور بند نه کوي جګړه روانه ساتي او بین الافغاني خبرو ته زند او خنډ جوړوي د روانو ناخوالو مسؤل دي.
از موږ پلاوی په خطر کې دی، طالبان په سفرونو سر دي، حکومت او د افغانستان ملت له اوربند رانیولې تر بل هر انعطاب پورې خپل صداقت ښوولې او بیا هم ژمنتیا شته. څوک چې اوربند نه کوي جنگ جاری ساتي او په دې برسېره د بین الافغاني مذاکرې د ځنډ او خنډ لامل ګرځي. طبیعي ده چې د دې بدبختي مسؤلیت ورپه غاړه دی.
طالبان ویلی په خبرو کې زن راتلل عادي خبره ده. د طالبانو د دفتر د قطر د دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی ایران ته او د دوی د مرکچي پلاوی د غړي شیر محمد عباس تانکزی په مشرۍ بل پلاوی هم روسیې ته انتللې دي. د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ د خبرو دا دور د 13 جنوري میاشتې په 15 په قطر کې پیل شوی، خو په وروستیو شاوخوا دو اونیو کې هغه په ټپه درېدلی ښکاري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې په وړاندې د روانو مسابقو لپاره پر چمتووالي کار روان دی. په پام کې ده چې د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي ټیمونه په روانه مارچ میاشت کې 40 اوره او ټیسټ لوبې وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
درې نړیوال شل اوریزې او دوه ټیسټ لوبې ترسره کیږي. د ویل ده چې دغه لوبو لپاره به افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی ونیسي او د بشپړ چمتووالی سره به د زیمبابوې پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي.
افغانستان تیر جنوري میاشت کې له آیرلند له کرکټ 3-5 اواره او یو یو ورځنۍ مسابقه وګټلې او نړیوال جام ته د لار موندنې په درجه بندۍ کې ټول ټال 13 نمرې ترلاسه کړې. خبرونه لازم دی راډیو اوري. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې د خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمې برخې اعلان کړي. بایدن له دې مخکې ویلي وو چې د مخکینۍ د ټرمپ د ادارې د څلور کلنې پالیسۍ لوری به چې لومړی امریکا باندې ولاړه وه بدل کړي، او د نړۍ له هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره به د متحدو ایالتونو اړیکې بیرته اعاده کړي. د بایدن د ادارې د یو چارواکي له قوله چې امریکایي ان بی سی نیوز او سی این این ته خبرې کړي له قوله ویل شوي چې بایدن به په دې وینا کې پر دې چې امریکا په نړۍ کې کوم ځای لري تمرکز وکړي. تمه ده چې بایدن به د خپل نوي د بهرنیو چارو د وزیر انتوني بلینکن چې ویلي دي د دغه وزارت مسؤلیت داسې مهال اخلي چې د ټرمپ د ادارې په وخت کې پکې مورال ډېر ټیټ شوی او کلک ملاتړ وکړي. بایدن د جنوري په 20 د ولسمشر په توګه د لوړې د پر ځای کولو په مهال وینا کې ژمنه وکړه چې له خپلو متحدانو سره به اړیکې بیرته ترمیم کړي او د نړۍ په مسایلو کې به ډېر ښکیل شي. په میانمار کې پیاوړی پوځ کودتا کړی او د حکومت مشره آنګ سان سوچی او د واکمن ګوند یو شمیر نور مهم غړي نیولې دي. د پوځ اړوند میاو دی تلویزیون اعلان کړ چې د یو کال لپاره بیړنۍ حالت اعلان شوی ترڅو د ترسره شوو انتخاباتو پر سر د راپورته شوي لانجمن وضعیت وروسته هیواد بیرته ثبات ومومي. د اعلان له مخې داسې بریښي چې منت سوی د سرپرست ولسمشر په توګه اعلان شوی دی. سوی پخوانی جنرال او د ولسمشر مرستیال هم پاتې شوی دی. په بیان کې راغلی د میانمار د اساسي قانون ادارې او قضایه قوې واک د پوځ مشر آنګ هیلن ته سپارل شوی دی. دا اعلان له هغه څو ساعته وروسته وشو چې پوځ د حکومت مشر آنګ سان سوچی او د هغې د واکمن ګوند یو شمیر نور مهم چارواکي ونیول. امریکا، استرالیا او یو شمیر نورو د نورو هیوادونو چارواکو ویلي چې پر کودتا او د ملکي حکومت د مشر پر نیولو بوګنېدلی دي.
لازادی رادیو غرمنه خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. و باورې چې ولسمشر جو بایدن نن په افغانستان کې د متحدو ایالاتو د حضور پر راتلونکي رڼا اچوي. په میانمار کې پاوز کودتا کړې او د دې هیواد رهبر آنګ سان سوچی بندي کړې ده. پر کورنیو مسایلو نور راپورونه هم لرو. د پکتیا د لرې پرتو ولسوالیو زده کوونکي اوس د استوګنې لپاره لیلیا لري.
ډېره مهمه او اساسي ودانۍ ده چې تقریبا له 2000 زیات د دې کې محصلین به لیلیا کېږي. څومره مصارفات یې هغه پورته اجرا کوي.
په یو جالب راپور کې به واوري چې یو فلسطینی انزورګر داسې یو کافه جوړه کړې چې دیوالونه یې د ونې د څانګو په شان ښکاري. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 25 دقیقې 19 بحث لرو. زموږ غاګ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د ټاپ موضوع اوریدو ته. تمه ده چې نن د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل بهرني سیاست په اړه چې له خپلو متحدینو سره د ښو اړیکو نوی باب به یوه برخوي وینا وکړي. لبلې خوا د ناټو څلورو جګپړو چارواکو ویلي د ناټو متحدین به د مې د میاشتې تر اخره په بشپړه توګه له افغانستانه ونه وځي. افغان حکومت په هیواد کې په احتمالي توګه د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو په غبرګون کې ویلي که بهرني عسکر وي که نه وي افغان ځواکونه به د خپلې خاورې او خلکو ساتنه وکړي. جزئیات له کابله په دې راپور کې.
د افغانستان حکومت وایي افغان ځواکونه کولی شي له خپلو خلکو او خاورې ساتنه وکړي. د افغانستان حکومت دا څرګندونې په احتمالي توګه په دې هېواد کې د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو وروسته کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل اوس مهال افغان ځواکونه د ټولو عملیاتو او جګړې رهبري پر غاړه لري. ده زیاته کړه
په افغانستان کې د امنیتي او نظامی برخه مسولیت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دی او دغه عملیات او جګړه ټول خپل کوي. که بهرني عسكر دلته وي که نه وي د افغان خاورې او خلکو دفاع زموږ پر غاړه ده. کناټو سازمان او نړیواله ټولنه له موږ سره د نظامی زده کړو په برخه کې همکاري کوي. هر کله یې کوو.
دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې د دې سازمان د څلورو لوړپوړو چارواکو له قوله راپور ورکړی چې له مې میاشتې وروسته به هم بهرني عسکر افغانستان کې پاتې شي. ناتو یو چارواکي د موضوع د حساسیت لګبل د خپل نوم د نخبرې د پښار ټویټرز ته ویلي او اوس په دې برخه کې شویش منی نه دی عملي شوی. د دې چارواکي له قوله ناتو به افغانستان څخه د وتو په برخه کې د بیرې پر ځای د یو حساب شوي پرېکړې پر بنسټ ووځي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د فبروري په 9مه د شوې هوکړې پر بنسټ باید بحرینی عسکر د مې میاشتې تر اخره افغانستان پرې خو یو شمېر رسنیو بیا د ناتو د ویاندي اوانا لونګسکو له قوله لیکلي تر اوسه د افغانستان څخه د ناتو ځواکونو د وتو په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. هغې زیاته کړې د افغانستان پر موضوع به د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې د فبروري په 19مه او 18مه نېټه کې بحث وشي. د ناتو ویاند وایي ناتو د افغانستان له سولې بشپړه توګه ملاتړ کوي څو په دې اړه ډاډه شي چې دا هېواد د نورو ترهګرو ډلو لپاره خوندي پټنځای نه دی. هغه له طالبانو هم غوښتي چې په خپلو ژمنو عمل وکړي او له نورو ترهګرو ډلو سره د خپلو اړیکو د پرېکون سربېره تاوتریخوالی راکم او په معنا لرونکو خبرو اترو کې ګډون وکړي. خو طالبان بیا د دوحې هوکړې عملي کېدل د افغانستان د جګړې یوازینی حل لار بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د دې هوکړې عملي کېدل د شخړې د پای یوازینی لار ده. ریټرز داسې مال ته ناکول قوله په افغانستان کې د بهرني عسکرو د پاتې کېدو خبر خپروي چې تمه ده نن د امریکا ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن د خپل بهرني سیاست په اړه وینا وکړي. یو شمېر امریکایي رسنیو لیکلي ولسمشر بایدن په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې په اړه هم بحث او خبرې ولري. بایدن به هڅه وکړي چې په خپلو خبرو کې د ټرمپ پر مهال د خپلو متحدینو سره خراب یا هم سینګلي اړیکې بیرته ورغوي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. له کابله پر راپور کې مو واوریدل چې تمه ده د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل بهرني سیاست په اړه چې د افغانستان جګړه هم یو برخه ده وینا وکړي. او دا په داسې حال کې ده چې د ناتو جګپړو چارواکو ویلي د ناتو متحدین به د مې د میاشتې تر پایه لکه څنګه چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو په موافقه کې یاده شوې ده له افغانستانه ونه وځي. په همدې حال کې که څه هم د افغانستان حکومت د سولې د بین الافغاني مذاکراتو د ځنډ او خنډ عامل طالبان بولي، خو طالبان وایي د سولې مذاکرې لا هم په ټپه نه دي درېدلې. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي په هیواد کې د روانو بدمرغیو عاملان هغه کسان دي چې اوربند نه کوي، جګړه یې روانه ساتلې او د سولې د مذاکراتو پر وړاندې خنډونه جوړوي. د افغانستان جمهوری ریاست ویلي وسلوال طالبان د ټولو افغانانو د استازیتوب لپاره قانوني صلاحیت او اعتبار نه لري. په دې اړه د صالح محمد صالح پر راپور کې تفصیل واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د روانو ناخوالو مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو واچاوه. د افغانستان د روانو ناخوالو ختمولو په هدف په قطر کې د پایلسوي مذاکرو په بهیر کې راغلي ځنډ حکومتي چارواکي نهیلي کړي دي. حکومت وایي دغه مذاکرې د طالبانو د نه لیوالتیا له کبله له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوي، خو طالبان وایي په مذاکرو کې ځنډ راتلل عادي خبره ده. د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې اوربند نه کوي، جګړه روانه ساتي او بین الافغاني مذاکرو ته خنډ او ځنډ جوړوي د روانو ناخوالو مسؤل دي.
د سولې پروسه قطع شوې نه ده، زموږ پلاوی په خطر کې دی. طالبان په سفرونو سر دي. حکومت او د افغانستان ملت له اوربند رانیولې تر بل هر انعطاف پورې خپل صداقت خوولې او بیا هم ژمنتیا شته. څوک چې اوربند نه کوي جنگ جاری ساتي او په دې برسېره د بین الافغاني مذاکرې د ځنډ او خنډ لامل ګرځي، طبیعي ده چې د دې بدبختي مسؤلیت ور په غاړه دی.
د عامه او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د جمهوری ریاست سلاکار او رئیس وحید عمر تیره شنبه په کابل کې یو کانفرنس ته وویل طالبانو تر اوسه داسې کوم اقدام نه دی کړی چې سولې ته د دوی ژمنتیا ثابته کړي. وحید عمر ویل چې د سولې لپاره د ښه نیت ښوولو لپاره لومړی ګام په افغانستان کې اوربند ته غاړې ایښول دي. وسلوالو طالبانو چې تر اوسه یې اور کم یا هم اوربند ته لیوالتیا نه ده ښولې، یو هیئت یې ایران او بل هیئت یې روسیې ته سفر کړی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دوی هیئت پرون یک شنبه په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د افغانستان پر وضعیت د سولې مذاکرو او د دوحې د موافقې د بشپړ عملي کېدلو په اړه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د شغلی ظریف په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د تشکیل ملاتړ کړی دی. د افغانستان جمهوری ریاست مسکو او تهران ته د طالبانو د دوو هیئتونو سفر ته په اشاره وایي طالبان د ټولو افغانانو د استازولۍ لپاره قانوني صلاحیت نه لري. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
طالبان د خپل کوشنی ډلې استازیتوب کوي. د طالبانو ډلو په ځای او هیڅ عنوان د افغانستان یا افغانانو استازیتوب نشي کولای. د دې کار لپاره نه قانوني صلاحیت لري، نه سیاسي اعتبار لري، او نه هم اخلاقي مقام.
حکومتي چارواکو ویلي طالبان د دې پر ځای چې په قطر کې د مذاکرو دویم پړاو ته دوام ورکړي، په سفرونو وتلي چې دې کار مذاکرې ټکنۍ کړي دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجي انوري پرون ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي دغه مذاکرې بیرته پیل سي.
له ټولو ممکنو لارو به کار واخیستل سي او هڅه به وسي چې دا مذاکرې پیل او په چټکۍ مخته ولاړ سي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د پام وړ نتیجې ولري.
خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، په مذاکرو کې د خند یا ځنډ راتلل د وخت اړتیا ګڼي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ورځو د کابل چاپ ورځپانو مخکتنه کوو. ډیره بخښنه غواړم، په څو شیبو کې د کابل چاپ ورځپانو مخکتنه تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې اقتصادي خبرونه واوري.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي په 1999 لمریز کال کې 2.4 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. د دغه وزارت د رسنیو د برخي مسول محمد عزیز غروال نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عواید د مرکز او ولایتونو په کچه د 95 تړونونو له درکه ترلاسه شوي دي. د نوموړي په وینا دغه وزارت په 1999 مالي کال کې په 14 ولایتونو کې د کوچني او ستر مقیاس 201 ساحې ثبت کړي چې د ساختماني موادو، د تزیناتي ډبرو، پولی میتال او مسو درلودونکي دي. نوموړي وویل دوی د کوچني مقیاس 10 تړونونه ته مراحل او لسلیک کړي چې دغه تړونونه د ساختماني ډبرو، شګې او جغل، مرمرو او د کانونو په برخو کې دي چې کلنی عواید 240 میلیونه افغانیو ته رسیږي او زرو کسانو ته به په مستقیم ډول د کار فرصت برابر شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي روان کال په هیواد کې د چرګانو د روزنې 900 غیر فعال فارمونه بیرته په فعالیت پیل کړای. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې په یادو 900 فارمونو کې لوی او واړو فارمونه شامل دي چې واړو فارمونه د کرنې وزارت د مالدارۍ لوی ریاست په تخنیکی مشورې او مرستې د خصوصي سکتور لارې، او لوی فارمونه د کرنې وزارت په همغږۍ د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې د زنجیري ارزښت پروژې لخوا د 20% لګښت په ورکولو سره بیا فعال شوې دي. د نوموړي په خبره یاد فارمونه د بودیجوي ستونزو له امله تړل شوي وو. کرنې وزارت وایي په افغانستان کې د چرګانو روزنې فارمونو جوړول لویه لاسته‌راوړنه ده چې د کارموندنې اقتصادي پیاوړتیا ځان بسیاینه او د اقتصادي ودې او پراختیا لامل کېږي. د یاد وزارت چارواکي وایي دوی د چرګانو روزنې د فارمونو او د چرګانو د غوښو او هګیو د تولید د ډیرولو ترڅنګ فارمی چرګانو روغتیایي برخې ته هم پاملرنه کړې ده. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 20 افغانۍ شل پوله، یو یورو 93 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 104 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 60 پوله، زر هندي روپۍ 1055 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1070 افغانۍ.
زموږ غاغله ازادي راډیو اوري، او سم ورزو نړیوالو مسایلو ته. ملګرو ملتونو د میانمار د برحال مشر آنګ سان سوچی او یو شمیر نورو مشرانو نیول غندلې دي. د دې سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش د میانمار د دولت د منشي آنګ سان سوچی د ولسمشر او ځینو نورو مشرانو نیول په میانمار کې پر دیموکراتیکو اصلاحاتو گزار بللای. مرمن سوچی او یو شمیر جګپړي چارواکي د پاوڅ د کودتا په نتیجه کې چې لامل د حکومت او پاوڅ ترمنځ د پارلماني ټاکنو پر سر لنجه خودل شوی، لوکل لري او بند ته اچول شوی دی. په دې اړه نور تفصیل سفیولا ستانک زایرا کوي.
د میانمار پاوز د دغه هیواد ټول دولتي مشران بندیان کړي او واک په خپل لاس کې اخیستی. دې اقدام د ملګرو ملتونو غبرګون پارولی. دغه سازمان سرمنشي انتونی ګوتریش نن په یوه اعلامیه کې ویلي په میانمار کې د دولت د منشي یا برحال مشرې آنګ سان سوچی د ولسمشر وین مینټ او ځینو نورو سیاسي مشرانو نیول غندي. ګوتریش زیاته کړې چې دا اقدام په میانمار کې پر ډیموکراتیکو اصلاحاتو یو ګزار دی. د ګوتریش په حواله د ملګرو ملتو په اعلامیه کې زیاته شوې چې د آنګ سان سوچی په مشرۍ د ډیموکراتۍ لپاره ملي لیګ یا حاکم ګوند په انتخاباتو کې اکثریت ګټلی او پوځي مشرتابه باید د خلکو دې ارادې ته درناوی وکړي او د ډیموکراتیکو ارزښتونو منلو ته غاړه کېږدي. د میانمار پوځ نن اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د یو کال لپاره بیړنی حالت اعلان شوی او د حکومت ټول واک مین آنګ هیلینګ ته سپارل شوی دی. هیلینګ د پوځ لوی درستیز دی چې ټولې قضایي او حکومتولي چارې به مخ ته وړي. سربیره پر دې هم پوځ اعلان کړی دی چې پخوانی مرستیال ولسمشر مین شوي د سرپرست ولسمشر په توګه باندې کار مخ ته وړي. که څه هم چې په میانمار کې ولسمشري وي خو تر ډیره پورې واک دولتي منشي یا صدر اعظم سره وي. اخوا د جرمني خبري اژانس د آنګ سان سوچی اړوند دیموکراسي ملي لیګ په حواله ویلي چې پوځ د کووید 19 له امله وضعیت په پام کې نه دی نیولی او هیواد بیرته پوځي دیکتاتورۍ ته ورګرځي. دغه ګوند د آنګ سان سوچی په حواله باندې په خپلو پلویانو غوښتل چې د پوځ دغه اقدام په وړاندې ودرېږي. د امریکا، استرالیا او یو شمېر نورو هیوادونو چارواکو هم ویلي چې په میانمار کې پر کودتا او د ملي حکومت د مشر پر نیولو بوګنیدلې دي. دا کودتا وروسته هغه وشو چې په وروستیو ورځو کې د ملکي حکومت او پوځ ترمنځ د انتخاباتو په سر ناندرۍ زیاتې شوې. ناندرۍ د نومبر میاشتې د ټاکنو په اړه وي. هغو ټاکنو کې چې د سوچي ګوند په پراخ ډول یعنی 80% پورې بریالی شو خو پوځ وایي ټاکنو کې درغلي شوې ده. ټاکل شوی وه چې له دغو ټاکنو وروسته نن یعنی د فبروري په لومړۍ پارلمان لومړنۍ غونډه وکړي. د میانمار نیول شوی مشر آنګ سان سوچی د نوبل جایزې ګټونکې هم ده. د نړۍ په کچه یو پیژندل شوی میرمن ده. د نوموړي شهرت بیا هغه مهال تر پوښتنې لاندې راغی چې د 2018 کال کې تلګونه زره روهینګیایي مسلمانان د دغه هیواد د پوځ په عملیاتو کې بې ځایه او زرګونه تنه د راپورونو په اساس ووژل شول. د میانمار یا برما پوځ ویلي دوی سخت دریځي کتان وژلي دي خو د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو بیا دغه پوځ پر قومي او مذهبي تعصب تورن کړی.
په میانمار یا پخوانی برما کې د پوځي کودتا او په دې اړه د غبرګونونو په اړه راپور مو اوریده.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پکتیا کې د لری پرتو ولسوالیو د زده کوونکو لپاره د لیلیې چارې بشپړې شوې. د ببرکان زدران لیسې لیلیه په څلورو پړونو کې په پاخه او اساسي ډول جوړه شوې او چارې په دوو کلونو کې بشپړې شوې. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو خبریال راکوي.
په پکتیا کې د لری پرتو ولسوالیو د هغو زده کوونکو لپاره چې په مرکز ګردیز کې خپل زده کړې کوي په څلورو پړونو کې د یوې مجهزې لیلیې د جوړېدو چارې بشپړې شوې. د پکتیا والی محمد حلیم فدیوی په دې ودانۍ د پوهنې وزارت له پراختیایي بودیجې 6.5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې له دې وروسته به د زده کوونکو په واک کې ورکړل شي. دای وایي له دې لیلیې به 204 زده کوونکي ګټه پورته کړي.
ډېره مهمه او اساسي ودانۍ ده چې تقریبا له 2.5 نه زیات د دې کې محصلین به لیلیه کېږي. څومره مصارفات یې هغه پورته اجرا کوي. د بودیجې نه منظوري طبیعي دا پروسې لږ ځنډنې کړي.
د انور په نوم یو تن زده کوونکی هم د لیلیه جوړېدو ته خوښ دی او له مسؤلو چارواکو غواړي چې په دې لیلیه کې بې وزله وړ کسانو ته لومړیتوب ورکړي.
تنه باید هغه خلکو ته وسپارل شي چې هغه د ولسوالۍ او د هغه د لرو پرتو ولسوالۍ څخه راځي. داسې نه وي چې هغه خلکو ته چې د واسطو یا د پیسو په زور دغه ته جینه ونیسي او هغه ښار ته هم نږدې وي.
د پکتیا په یو شمېر ولسوالیو کې د ناامنیو د باکیفیت ښوونځیو کموالی او یو شمېر نورو ستونزو له امله ګڼ زده کوونکي د منځنیو او لسي دورې زده کړو لپاره د پکتیا مرکز ګردیز ښار ته راځي. د دې ولایت مدني فعالان وایي له هم په مرکز او ولسوالیو کې ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري او له چارواکو غواړي چې په دې برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د دې ولایت یو تن مدني فعال جمعه ګل افغان وایي
کال دو کال مخکې سره درې مکاتب پټي پرسوي دي. پراتلونکي 2021 کال کې دا زموږ غوښتنه ده. دا مخ خپل حقوق دي غواړي.
د پکتیا د پهنې رئیس کوچای زای وای د محل په مرکز ولسوالیو کې د شپږ وی خونځیو د جوړیدو چارې روانې دي او وای هلمند چې په راتلونکي کال کې به د 103 خونځیو د جوړیدو چارې هم پیل شي.
یو سلو درې ښوونځي په پکتیا کې تر څومره زه معلومات لرم د لسو ښوونځیو بودیجه موږ ته دلته پکتیا مرکز ګردیس ته رسېدلې ده. شپېته پروپوزل د ښوونځیو انټر شوي دي تر څومره چې زه معلومات لرم د انکشاف دیات د اقرا د برنامې له ټیم څخه.
په پکتیا کې د غزی ببرک خان زدران په علي لیسه کې د لیلیه دغه څلور پوړیزه ودانۍ په داسې مهال جوړیږي چې لا هم د دې ولایت په لرې پرتو ولسوالیو کې د ناامنیو او یا هم د ښوونځیو د نشتوالي له امله زیاته برخه زده کوونکي له زده کړو بې برخې دي.
د ببرک خان زدران د لیسې د زده کوونکو د لیلیه په اړه راپور مو اورېده. اوس هم ورځو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو.
رحیم مدنیت ورسپانی لیکلی د امریکا ولسمشر جو بایدن یو شمیر سلاکارانو رسنیو ته ویلي چې د ترامپ ادارې له طالبانو سره خورا نیمګړی او خطرناک هوکړه کړې چې کولای شي افغانستان په یوې ناوړه کورنۍ جګړې کې ښکیل کړي. د لیکوال په وینا دغو مسایلو ته په کتو اړتیا ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ توافق ته بیا کتنه وشي. سرمقاله کې دا هم راغلی چې دا هوکړه د امریکا ګټې هم په سیمه کې ننګوي او خطرناکې پایلې ورته لري. د لیکوال په باور له افغانستان د امریکای ځواکونو وتل هم د ټرمپ د ادارې یو لویه تیروتنه وچه د بایډن سلاکاران د دې مسلې حساسیت ته متوجه شوي او پوهیږي چې د امریکای ځواکونو وتل به په سیمه کې د دوی سیالانو ته لاره پرانیزي. ورسپاڼې همدارنګه پر افغان حکومت ټینګار کړی چې باید د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول متحده ایالاتو ملاتړ خپل کړي. بیسا ورسپاڼې لیکلي د کابل ښار بدامنی مقناطیسي ماینونه او هدفي وشنې د دې لامل شول چې په پلازمینه کې د نه خوندیتوب فضا حاکمه شي. ورسپاڼې د ملي شورا او ارګ ترمنځ د بودیجې مسلې ته هم اشاره کړې. لیکلي د بودیجې پر سر لانجه ډیره اوږده شوه او داسې ښکاري چې حکومت یې په ستونزمن وضعیت کې راګیر کړی. د لیکوال د معلوماتو له مخې ولسمشر غني چې دا مهال د تاریخ له سخت پړاو تیریږي اوس ویل کېږي چې ولسي جرګه ښایي له دې هاخوا ولاړه شي او د ولسمشر استیضا مسله راپورته کړي. د لیکوال په وینا که دا کار وشي ولسمشر به له هغه ځایه پر مخ سپېړه وخوري چې د جمهوریت زړه بلل کېږي او په دې توګه به ده ته د جمهوریت د دفاع له شعار څخه کار اخیستل ګران او یا ناممکن شي. او هیواد دولتي ورسپاڼې د سرمقالې عنوان دی د طالبانو دریز ملت او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه دی. وړاندې د ډنمارک او اروپایي ټولنې یو شمېر نورو غړیو هیوادونو خبرپاڼو ته اشاره شوې چې په افغانستان کې د هدفي وژنو تاوتریخوالي او ټولګټو ځایونو د ویجاړولو مسؤول وسلوال طالبان بلل شوي دي. ورسپاڼې په وینا د تاوتریخوالي په زیاتېدو په افغانستان کې رسنۍ، علما، روغتیا پالان، مدني فعالان او ملکي وګړي تر هدف لاندې نیول شوي او نور باید دا لړۍ ودرول شي. ورسپاڼې د طالبانو وروستي دریز ته اشاره کړې. لیکلي چې د طالب چارواکو تر سرګندونو وروسته امریکا او نړیوالې ټولنې خبرداری ورکړی چې د جمهوریت ملاتړ کوي او وروسته یې لاسته راوړنې چې همدا جمهوریت یې ستره بېلګه ده باید د نامعلومې سولې په پلمه قرباني نه شي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. یو فلسطینی نقاش یو خاصه کافه جوړ کړې. د دې کافه دیوالونه د سیخکاری لکه د ونې شاخونه چې پرې را پراته وي. دا نقاش غواړي خلک د ده په کافه کې طبیعت ته د نږدېوالي احساس وکړي. ملالۍ بشیر او په دې اړه تفصیل.
احمد یعقوب د فلسطین په نابلوس سیمه کې یو داسې کافه جوړ کړې چې په ونه کې د کور غوندې ښکاري. د غواړي خلک په دې کافه کې طبیعت ته نږدې سي، ځکه فکر کوي په فلسطین کې طبیعي ځایونه ډیر کم دي چې د تفریح لپاره خلک ورسي او خوند ورڅخه واخلي. احمد یعقوب رویټرز خبري اژانس ته په دې اړه داسې ویلي دي.
د دې ځای په اړه به درته ووایم چې خلکو ته ډېر په زړه پورې دی، ځکه چې دلته دا ډول ځایونه نشته. که څوک غواړي د طبیعت ښکلا وویني باید اسرائیل ته ننوځي او دا کار زموږ لپاره ډېر ګران دی. موږ له ډېرو تفریحي ځایو لیدلو څخه محرومه یو، خو موږ دا وړتیا لرو چې ځان ته طبیعت جوړ کړو. موږ بدیل لټولی شو.
دا کافه داسې اوډل سوی چې خلک پکښې له آرامې فضا خوند واخلي او د منځني ختیځ د دودیزو خوړو تر څنګ خوندوره کافي هم وڅښي. دا د هغو فلسطینیانو لپاره یو بدیل هم دی چې په اسرائیل کې طبیعي ځایو ته پر غزه تړانګه د بندیزونو له کبله د ورتګ اجازه نه لري. لارا هنیش دغه کافی ته د قهوه څښلو لپاره ورغلې ده. دا وایي
دا ډیر ښه ځای دی. کله چې زه دلته راشم پخواني وختونه مې راپیاد شي. خلک وایي چې نابلوس کوچنی دمشق دی، نو کله چې دا کافي پرانستل شوه ما احساس وکړ چې کوچنی دمشق ته راغلی یم.
د ونې غونډې کافی په 2000 کال کې جوړه سوه، کله چې د نړۍ اقتصاد د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله له رکود سره مخامخ سو. احمد یعقوب وایي پر غزر تړانګه د اسرائیل بندیزونو او د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف محدودیتونو د ده کاروبار ته زیان اړولی دی، خو دی هڅه کوي خپله کافی د کمپاین په توګه وکاروي چې خپلې سیمې ته د سیلانیانو پام ورواړوي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اورېدونکو، د دې خبرې مجلې پای ته راورسېدو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د 15 دقیقې اونیز بحث لرو. په دې خبرونه کې به په میدان وردګو کې د عبدالغنی علیپور په مشرۍ د خپل سر وسلوالو او د دولتي ځواکونو د وروستۍ نښتې په اړه بحث وکړو، خو له هغه مخکې نوریاس نوري د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکي اداره سیګار وایي د طالبانو حملې په کابل کې زیاتې شوې او دې ډلې پر حکومتي چارواکو د مدني ټولنې پر مشرانو او خبریالانو هدفي وژنو ته زور ورکړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا طالبان تورن کړ چې سولې ته لیوالتیا نه لري او د مرکزي پلاوي مشران او غړي په سفرونو بوخت دي. د دې شورا ویان رحمت الله اندل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې اور بند نه کوي جګړه روانه ساتي او بین الافغاني مذاکراتو ته خند او زن جوړوي د روانو ناخوالو مسؤل دي. د 215 متل قلو اردو د کندهار په درې ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. دغې قلو اردو نن په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي تېره ورځ طالبان د کندهار ولایت ارغنداب ډنډ پنجوایي ولسوالیو اړوند سیمو کې راټول شوي وو چې پر دفاعي او امنیتي ځواکونو بریدونه وکړي، چې په متقابلو بریدونو کې د طالبانو 10 غړي ووژل شول، 4 ټپیان شول. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې په وړاندې د روانو مسابقو لپاره پر چمتووالي کار روان دی. په پام کې ده د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي ټیمونه په راروانه مارچ میاشت کې 40 اوراو ټیسټ لوبې وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې د خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمې برخې اعلان کړې. بایدن له دې مخکې ویلو چې د مخکنۍ د ټرمپ ادارې د 4 پالیسۍ لوری به چې لومړی امریکا باندې ولاړه وه بدل کړي او د نړۍ له هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره به د متحدو ایالتونو اړیکې بیرته اعاده کړي. په میانمار کې پیاوړي پوځ کودتا کړې او د حکومت مشره آنګ سان سوچي او د واکمن ګوند یو شمېر نور مهم غړي یې نیولي دي. د پوځ اړوند میوادي تلویزیون اعلان کړ چې د یو کال لپاره بیړنۍ حالت اعلان شوی تر څو د ترسره شوو انتخاباتو پر سر د راپورته شوي لانجمن وضعیت وروسته هیواد بیرته ثبات عمومي. په بیلاروس کې د پرونیو مظاهرو په ترڅ کې ویل کېږي 130 تنه نیول شوي مظاهره چانو یو ځل بیا له الکساندر لوکاشنکو وغوښتل چې له واکه لرې شي.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو په دې بحث کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. نن د میدان وردګو ولایت په بیسودو کې د وروستۍ پیښې مسأله څېړو. د تېرې جمعې په ورځ د بیسودو د لومړۍ حصې په ولسوالۍ او مرکز کې د عبدالغني علیپور چې په قمندان شمشیر مشهور دی د ټوپکوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته وشوه چې د کورنیو چارو وزارت په کې د نږدې 10 کسانو د وژل کېدو او یو شمېر نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. د دغې پیښې د څېړنې لپاره د افغانستان د ملي امنیت یو شورا یو پلاوی هم ګمارلی چې باید سیمې ته تللی وای، خو ویل کېږي چې د دغه پلاوي مخه نیول شوې ده. علیپور په بیسودو ولسوالۍ کې د هزاره قوم یو سیمه ییز قمندان دی. هغه د امنیتي ځواکونو لخوا په وسلوالو فعالیتونو او په سیمه کې د امنیت په ګډوډولو تورن دی. د دې پیښې د څېړلو لپاره مو خپل یو شمېر د میلمانه دې خبرونې ته دعوت کړي دي. د میدان وردګو د ولایتي شورا غړی د شریف الله تک د غرض د ټولنیز عدالت د ګوند مشر غلام قادر نورزاد او د غرض د علي پور یو ویاند محمد علي توانا تمو بلنه ورکړي چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخلي او په دې اړه چې د میدان وردګو ولایت د بي سودو په دولس والو او د مرداد کې څه وشول څه تیریږي او اوس هلته وضعیت څه ډول دی په دې اړه به له خپلو میلمنو واورو همدا شیبه زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې زموږ یو میلمه را سره وصل دی د میدان وردګو د ولایتي شورا غړی شریف الله هوتک هوتک صاحب خبرونه ته خره غلاست و تکسب دغه پیښه په اړه زیدو نقیز راپورونه ورکول کیږي په دې اړه چې هلته څه پیښ شوي دي او په دې اړه چې عبدالغنی علي پور هلته په سیمه کې څه کوي د سیمه اوسیدونکو چې د ملاتړ لپاره ولاړ دی اکثرا هزاره میشتو سیمه اوسیدونکو د وسلوالو پاتونوالو مشر بولی او وای چې د دوی د حقونو د دفاع لپاره مټه رانغړلې دي خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا نوموړی یو غیر د یوې غیر مسؤل وسلوالې ډلې مشر بولی چې په د دولت ضد فعالیتونو کې هم تورن بولی هلته دغه پیښه څه ډول رامنځته شوله او ولې د دغه پیښې په اړه ضد نقیزې څرګندونې کیږي
مننه ټولو مدن د موضوع په اړه باندې سره د پیرام جوړ کتر و افغانستان خلک د موضوع له اصلیت خبر شي او حقیقتونه نه بود خو خبر شي چې په دې پیښه کې رامنځته شوی د ولایت امنیت قومندان ښاغلی الاداد پیدایي تقریبا درې اونۍ مخکې د امنیتي کاروان په مشرۍ باندې د حکومت او د امنیت شورا په امر باندې د بیسودو ولسوالۍ او همدارنګه د امیردادو د امنیتي وضعیت د ارزونې په مخه سیمې ته لاړه البته غوښتنه او تصمیم هلته دا و تر هغو پورې په سیمه کې هغه کوم نظامي تاسیساتو د پسرلي لپاره په هزارجات سیمو کې امنیتی پلان تدبیر کی چې طالبانو مخه ونیسي یعنی په هغو جایو کې تاسیسات سره جوړ کړي بل نور کمبوچیانې د نظامي بیسو په مخ کې دي د امنیتي ځواکونو هغه راپه کې ورسره دویمه موضوع دا وه چې د دویمې حصې بیسو د ولسوال دا د علي پور لخوا نه ولسوالۍ تقریبا دوه میاشتې بنده وه ولسوالۍ ته قلف راچول سوی وه د ولسوالۍ ټول امنیتي تجهیزات وسلحې هاموی رینجر د علي پور ځان سره وړي وه د الاداد فضایي غوښتنه دا وه تر هغو پورې سره دغه وسایل سره هم تسلیم کړي ولسوال معرفي کړي غواړو ولسوالۍ قوماندانان د امنیت معرفي کړي ولې چې کله سیمې ته ورسېدل په سیمه کې سره دغه ډلې لخوا نه چې دا د بشري حقوقو په نقض باندې متهمه ده دا ډله شخصي زندانونه لري او د وسلوالو پاتون تر نوم لاندې پورې سره هغه جنایتونه کوي چې واقعا هم سره سال ورځې سره چې د په ډېرو کمو وختو کې سره چې دا یعنی لیدل سوی نه ده نو دا قومندان د امنیت د ولسی خلکو سره په مجلسونو باندې رابطه کې تر والی پورته قناعت ورکړي چې دا د ولسوالۍ ټول شای تسلیم کړي نو ورسره په سیمه کې نور اختشاش او همدارنګه د حکومت کړنو د پروګرامونو په اړه باندې مشکل
نه وي د میدان وردګو والی بله د میدان وردګو والی ول چې هغه دوه قومندانان چې د دوړو ولسوالۍ امنی قومندانان چې د دوړو ولسوالۍ لپاره ټاکل شوی هغه لاړل سیمه او معرفي شول له هغه نو وروسته ولی په سیمه کې دغه تاریخوالۍ رامسته شوی دی
نو خطر تاریخ مال دې پاتره سم نه چالي پور سلام نه تسلیم اوله مولنا صاحب دې امنی خلک ور لګل مملسي مشران سره دوی نو چې پوس ولې چې نور کماندان نو امنیغه همدارنګه حکومت له خپل تصمیم نه ګرځي دا سلا واشه موږ نه کپ زوري کپ راځي تا دي حکومت او بیت المال مال له داخلي لغه نه به استفاده باندې ولسی خلکو نه په مایند کې سره دي کسان وسلوال دین نه کړی ول په امنی کماندانی باندې بریټ کې یالت سره دین نه سي سدوسي سي وسي قطاوړه لده او سره امنی قماندان په ولسوالۍ کې دا په دوه باندې نارنجه کنداز و راچی په دوی باندې سره نډازی کې همدارنګه دغه ډله سره د ولسوالۍ نږدې غرو چوکو نه سره په 82 باوان باندې ولسوالۍ ته برید لاندې رانیسي.
بله او تاسو ته تاسو سره اوسې د قماندان علي پور د وسلواله ډلې ویندوی هم را سره دی محمد علي توانا توانا سره خبرونه ته خره غلاست د هو تاسو خبرې مو واورې دی دای وای چې علی پور په سیمه کې یا ملاتړو وسلوالو مقاومت کوه هوا هغه وسلې نه تسلیمولې چې باید امنی قومندانۍ ته تسلیم شوی وي. تاسو سره موافق یاست؟
عرض سلام دارم خدمت شما. دست نام من محمد علی توانا نه بلکه محمد حسین توانستن. ما
دیر مننه چې تاسو مکرله. بله مهرباني.
گپای از اونا کاملا گپای جانبدارانه هستن، گپای مغرضانه هستن. به این جهت هیچ گونه وقتی که اینا آمدن وظیفه قانونی که از طرف از اونا از طرف حکومت داده شده بوده یا ظاهرا برای مردم میرقم، اینا یک بهانه داشتن که ما فقط صرف به خاطر معرفی قماندان امنیه و به خاطر یک ایجاد چند پوسته در مسیر جلیز میریم که متاسفانه اینا با بسیار امکانات بالا، با بسیار یک وضعیت دیگرگونه که برای مردم ما قابل تشویش بودن، قابل نگرانی بودن و می شدن که مردم چندین بار جلسات را امروز از اینا مکررن دایر کردن که ما ملت و ما مردم بیسود و بیسودن دایمرداد سرچشمه ملت هستیم و ملت بودیم که همیشه در کنار حکومت قربانی دادیم و حالا ما میخواییم که شما از هدف از آمدن تانه برای ما وضاحت بتیم. آمدن در یک منطقه امن و با این وضعیت و با این شرایط بسیار چالش کلان به وجود میاره، یک نگرانی کلان به وجود میاره. اینه میستم که شما این برای از ما وضاحت بتیم. بعد از این امرای مستفیده این رقم یک گفته بودن که ما امرای یک چند گروپ هستن، امرای بعضی افراد هستن اینجا، ما امرای از ناکدام بساب کتابی داریم. بعد این میشه که مظلوم همه استاد میشه. اگر شما منظورتان بعضی افراد آقای علی پور یا افرادش باشه، ما همه افراد علی پوریم و ما همه علی پوریم. علی پور هیچ گونه کار غیر قانونی و کار غیر منافع ملی و منطقی انجام نداده، بلکه ایر ما استاد کردیم و ما مجبور کردیم که به اصلا بگیره به خاطر از این که حکومت مسئولیتش که اونمو تأمین امنیت بوده
توانست تاسو وای چه لعلی پور سره دی وصلوالو ترچنگ دی سیمی وسیدون که هم داری دلیو عادی خلق.
وقتی که شما متوجه نشدین، وقتی که این گروپ ها آمدن، اما هنوز گروپ های از ما و افراد مسلحی که ما در سنگرا، در مسیر را، در مرزا داریم به خاطر تهدیدات امنیتی و مسیر رای که منتهی میشه در مناطق مرکزی، ما هیچ گونه تماسی نزدیک و حتی افراد از ما، حتی مسلحین از ما، امرای از ما از نزدیک روبرو نشده، نزدیک نشده. تمام تماسات، تمام جلسات و تمام نشست ها خود مردم محل، خود مردم امنی ساحه بوده، متنفذین بوده، مویسفیده بوده، جوانا بوده. ما هنوز هم که هنوز هستن تا بار امرای از نان روبرو نشدیم، نزدیک نشدیم. فقط اینا روز جمعه که اونا 3 روز پیش یا 4 روز پیش نیمه اتفاق افتادن، بازم مردم برای آخرین بار آمدن از نان خواهش کردن که شما به خاطر از این که جبهه مقاومت یا افراد علی پور هم هر لحظه امکان داره که یک چالش خلق بکنه و او وقت ما شاید کنترل نتونیم موضوع را، شما را ما به عنوان مستفید و به عنوان ملت، از این ملت ما خواهش میکنیم که شما وظیفتان انجام شده و شما این ساحه را ترک بکنین به خاطر از اینکه همه نگران یک حادثه هستن، نگران یک ناامنی دیگه در مناطق مرکزی هستن که متاسفانه این در صدر فهرست خود حکومت قرار داره که مناطق مرکزی را با برداشتن جبهه مقاومت یا با سرکوب کردن بعضی افرادی که ضد طالب، ضد تروریست هستن، اینا میخواهن مناطق مرکزی رو ناامن بکنن.
بله.
دیگه بعد این میشدن که اینا مستقیما بالای مردم شلیک کردن و مردم برکبار بسته کردن که متاسفانه تعداد زیادی از مردم بیگناه که در اونجا نه امرای نه نارنجک بوده نه کدام سلاحی بوده هیچ چیز نبوده، اونا رو به شهادت رساندن.
توانسب تاسو وای چه دغه وژل شوی کسان ټول بی وسلی خلکو د علیپور ټوپکوال نه یا تاسو د تاسو بله خا دغه د ملي امنیت د شورا یو پلاوی چې ګمارل شوی چې د دې پیښې څېړنه کوي، دغه پلاوی مخه چا نیولې ده؟
هنوز ما جلو هیچ گونه کار قانونی حکومت نگرفتیم. حکومت هنوز هم برحال هستن، هنوز هم در تمام مناطق مرکزی و ازدراجات و همی بیشده که ما گروپ های ما به خاطر از این که کوچه ها بارها و سالها می آمدن تجاوز میکردن و ما صرف استاد شدیم به خاطر دفاع از خانه و منطقه خود. به مدت تقریبا از سال 86 به این طرف این بارها و بارها کوچه ها آمدن خانه های مردم سوختاندن، بالای 200 نفر از مردم
توانست
بار بسته کردن، شهید کردن.
تاریخ تنزو بله توانست تاریخ تبنزو دی کوچیان و دغلاز دی میدان وردگو ولایت نور و سیدون که همچه دی علیپور لکرورو ناراض و دی رغیلی کابل تا مگم راپور ندرلو در لاو شکایتون هم تر چارواک پوری رسولی دی بل ارخ هم زوریده لیده حتما یو چه با دی علیپور زواکونو هم کردیوی تاسو رسر او سی بیر تا د ټولنیز عدالت د ګوند مشر غلام قادر نورزاد هم را سره وصل دی. نورزاد صاحب خبرونه ته خره غلاست.
ډیر مننه وره ستاسو د ټولو برنامو ته او ستاسو لپاره ګران ورورو او عزیزانو ملمنو ته ډیر سلامونه تحیاتونه او پدرناوي کوم.
بله نورزاد صاحب، دلته موږ دو ملمنو د دغه پیښې دوه بیلابیل اړخونه رابرسیره کړل. د شریف الله هوتک د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي وویل چې علیپور هلته په سیمه کې ناقانونه وسلوال لري او دغه نښتې یا دغه حادثه چې رامنځته شوې و د هغه لخوا ولسوال چې د بېسودو د دوهمې حصې لپاره ټاکل شوی و ټول د دې ولسوالۍ هغه څه وسلې او مهماتو نیولي و. له دوو میاشتو راهیسې او هغه یې نه تسلیمول او کله چې دوه نوي قمندانان د بېسودو لومړۍ حصې او دوهمې حصې ته ځي او هلته مقرریږي او دوی غوښتل چې باید په سیمه کې خپل دغه دولتي واک ټینګ کړي او هغه وسلې او مهمات چې مخکې د دولت ملکیت دی او هغه ترلاسه کړي، دوی مقاومت کوي او په دغه مقاومت په نتیجه کې دغه حادثه رامنځته کیږي. اما توانسه بل خبره کوي، وایي چې دلته لمخکې هم ظلمونه کېدل او علیپور د خپل ولس د دفاع لپاره مټې رانغاړلې دي او هلته امنیت و قراري و او هیڅ اړتیا د دې نه وه چې باید امنیتي ځواکونه داسې اقدامات وکړي. تاسو څه وایئ؟
دې دواړو ته احترامونه کوم. د بېسود لپاره د حکومت وتل د حکومت په ګټه نه و. دا دوه بجې مازیګر شاوخوا په دې کې کال کې دی یو لسمه میاشت او لسمه ورځ و چې د میدان وردکو په بېسود ولسوالۍ کې په بې ګناهان خلکو او مدني تظاهرات کوونکي باندې ډز شوې. د علیپور خلک د دوی په منځ کې نه و. د عیني شاهدانو په وینا د علیپور سړی شتون نه درلود. یو شمېر خلک راټول شوي وو تر څو د دوی څخه وغواړي چې د ولسي ساحه ګډوډ مه کوي او د سولې ساحه ګډوډ مه کوي او پرېږدي تر څو د دوی په سیمه کې ماشومانو او مېرمنې ونه ویني. په دوی ترمنځ کې ماشومان او سپین ویښتانو خلک هم وو. په درې ولایتونو کې د درې سوه درې ویشت پولیسو ځانګړي قطاعاتو په خلکو برید وکړ. دوی برید وکړ او یولس تظاهرات کوونکي ووژل او تر اتلس ډېر کسان یې ټپیان کړل. هیڅوک د ځانګړي پولیسو قطاعات څخه ټپي شوی نه و. د خلکو لخوا ډزې نه وې شوي ځکه چې دوی وسلې نه لرلې. د علیپور سړی په سیمه کې نه و او هیڅوک ټپي شوی او وژل شوی.
دغه معلومات چې تاسو وایئ، دغه معلومات مو لکوم ځي له کومو مرجو ترلاسه کړي دي او تاسو وایئ چې په دې کې هیڅ د علیپور
دا ورور د عیني شاهدان مونږ ته ویلي دي.
بله
دا خو عیني شاهدان بیا وزیا راپورونه تاسو وګورئ، دا راپورونه چې مونږ ته ورکړي دي زمونږ د اجتماعي ګوند چې دا تلته کسان شته هغه ما ته رالستلی ده. دا وایي چې د بزو او وژنو وروسته د دوی بي دفاع خلکو ته ورغلي او د دوی د هغه څخه اسیران ونیولو او
وی
وهلی او
تاسو
د باندېان ونیسته تاسو علي پور په مونږ باندې برید نه
کله چې کله چې دا پیښه وشوله د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایاند وویل چې د علیپور وسلوال وژل شوی دی او دا هغوی و چې د امنیتي ځواکونو سره په تاوتریخوالي اوښتی دي. د کورنیو چارو وزارت یو قانوني مرجع ده او ویاند هم طارق آریان دا خبرې کړې دي. یعنی د هغه خبرې تاسو ردوئ؟
طارق آریان درواغ وایي، په دې کې څرګنده درواغ وایي. د ارکان مشر د میدان وردک والی او معاون د بامیان والی د پروان والی په دې بشري جنایت کې مستقیم او غیر مستقیم دخیل دي. د میدان وردک ځانګړي قطعې منصوبینو د میدان وردک و امنیه قمندانانو په مشري پروان ځانګړي قطعې تکنسنسي ځانګړي قطعې د بامیانو درې سوه قطعې ځانګړي سره یو ځای په دې جرم او ډله ییزه وژنې کې لاس درلود. دوی خلکو ته وویل چې په دې بېسودو راسي او ځانګړي قطعې هدف لومړی د وه چې د ولسوالۍ څخه لیدنه وو. دوی خلکو ته درواغ وویل چې دوی ولسوالۍ امنیه قمندانونو خلکو ته معرفي کوي. دوی راغلل او د بې شرمۍ او سپکاوي خبرې پیل کړه. د خدا خو دغه خدا ته لیکم د علیپور د سیمې خلکو ته قومي او ملیتي مشر دي. حکومتي سرتیري باید افغانستان په
تاسو لدې مخکې هغه د هغو خلکو غږونه به مو اوریدلی وي چې د علیپور او د هغه د وسلوالو ځواکونو څخه په سیمه کې ډېر په تنګ راغلي وو، تر کابله پورې راورسېدل. دوی اعتراضونه وکړل خو تر اعتراضونو هم کوم ځای ونه نیوه. یعنی هلته د علیپور لخوا په سیمه کې پر نورو قومونو باندې ستاسو په نظر هیڅ ظلمونه نه دي شوي یا نارواوې نه دي شوي؟
تاسو کولی شئ چې په خسرګند او روشانه وایي ما ته چې څوک وو دا خلکو چې غلطی او هغه خپل شکایت له هغه کسان په کابل کې راولېدل؟
دا د څو ځلې شول چې حتی د ازادي راډیو تر دفتره پورې خو هم راورسېدل. تاسو به حتما چې دومره نږدې دغه د بېسودو موضوع څارئ نو حتما به په سیمه کې چې څه او د هغو خلکو چې د مقابل لوري دي د هغو غږونه به مو هم اورېدلي وي. حتما د ټولنیز عدالت ګوند خو همدغه نوم نه پیدا ده چې باید دقیقه او درسته څېړنه وکړي او حقایق معلوم کړي ځان لپاره. البته
په دې کله دیتا سره موافق کوم او انداسې ته ورته چې دوه ځله لا غوې نه یو نخته خلکو سره شوې دو یو دا و چې د کسانو سرګادي په مشکې په دا ځای کې راغلي وو هغه علیپور ته زهر ورکړل. هغوی ته څلور کسان ته زهر ورکړل. دا یو ځل و چې هغوی ته حمله وکړه او دا له زونې نه جلا شوه او بل ځای کې لاړو. او د بلې وو د بدخشانیانو وو چې یو سړک ته جوړول په دې کې پروش کال کې دا یو سړک ته جوړ کول په دې
سړک
کله کې جوړ کول هغوی ترمنځ یو نښته وشوه او د هغوی بیا جګړه پیل شوه. دا علیپور هغوی ته خلکو هغوی ته وویل چې ولې زمونږ منطقوي کسان تاسو په دې انکشاف د احاط کانتراکتونه نه نیسي چې ټولو له شمال نه راولي هېڅ څوک له منطقې نه نه وي. دا خو شاید هم علیپور او بل کسان نه دلته یو لاس پورته کولی
هغوی
کې او ترمن دواړو.
نورزاد صاحب مننه کور ودان. هوتک صاحب تاسو درزو ډیر وخت نه لرو، البته یوازې ودق خیپات دي کلن راته وای چې د توانا صاحب سرګندول مو واورې د مخکې او بیا هم د نورزاد صاحب دغه وضعیت چې اوس په سیمه کې روان دی، آیا حلاره داده چې هغه پلاوی چې هلته درشي حقایق معلوم کړي او کړي دې لپاره یو جدي او دایمي حلاره پکار ده؟
مننه. او بل خو همدل اپلیکا د چدیل پر موبایل کې حقیقتیا به کمیسون چې داخل سوی د ایدا سیخ په نتیړ نه پایل کې تر وو د چېړو نو پترات کې حقیقت پیدا سی د ملت او د ملت سره د غاصدی د موضوع او حقیقت او واقعیت معلوم سی. بیا د موضوع اصلي او دایمي حل دا چې هغه د علیپور همدارنګه د دې ډلې یا سره د نن دولت سره مدغم کول دي یا په یو قانوني چوکاټ کې دوه ته مسیر ټاکل دي تر هغه د زراجات په سیمو کې د نغې سیمې د امنیت او د دفاع په خاطر باندې په رسمي چوکاټ کې فعالیت وکړي تر هغه پورې چې هم پاسخګویي هم مسولیت پذیري. ولې دغه ډله چې اوس پورې دا ورو نه کرا کرا په غټېدو نه په دغه سیمه کې پلوی سرخوگی بدل سوی دا دی دوی ظلمون دا دی دوی کڑن دی دوی فعالیتون دا واقعان هم خپل سر دی بل نور قومون پا جای پرنگ دا هزاره اولون پا مقابل که دوی پا سیما که سر لطول و پرگیرامون دی دولت نا که دا غنیز پروژی دی که نور پروژی دی همدارنگ که دی مخابراتی کمپانی فعالیتون دی لطون بوج اخلی سر حتی دو سیما که سر تجاران خپل چه هزاره تو کمی اولون دی 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 کڑن و فعالیتون و للاس نور سر یعنی خپل سیمی پر خود راغل کابل بله. سرمایه گذاری کی
هو تک صاحب تاسو
بله هو تک
هو تک صاحب وخت دې نه لرو یوازې کدومره راته وای چې ستاسو په نظر لوړپوړي حکومتي چارواکي د دغه ستونزې د دایمي په دایمي حل لاره کې پاتې راغلي دي لدې مخکې په اورزګان کې شکایتونه لالی پور نه وو په میدان په دغه راز غور کې وو نوموړی تورن شوی و نیول شوی و بیرته د ولسمشر د لومړي مرستیال سرور دانش په وساطت یا د هغه په منځګړیتوب خوش شو او له ده نه ځینې ضمانتونه هم واخیستل شول.
د پښتو کې متال له موږ تاسو متال کوو مارې لنډای کو مړې نه کړ حکومت په همغه نیولو کې د ده دا سړی سره د نور وهڅاو غټې کړو ډله تقویه سوه که چیرې د ولسمشر دویم مرستیال په هماغه وخت کې سره دا سړی قانون تطبیق شوی تر هغو قانون کې تطبیق شوی وای نن به دا مشکل و دغه دېرش تنه بې ګناه کسان یا ګناهګار یا سره د دغه پېښې قربانیان دا پېښې منځ ته نه راتللې ولې دا شاته دا ډله لابیګریان لري په دې ننه حکومت کې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې په اجرایه ریاست کې غټې پایې په دې سیدي او ته پسې دي همدارنګه د سیمې استخبارات د دوی په تمویل تجزیې دي تاسو که د دوی سلاګانې وګورئ دغه موضوع حل ده سره آیا ولسي پاڅون سره چې د تر اوسه پورې سره چې د سنایپر همدارنګه سره انفور همدارنګه امشانز دی دا له کومه کوي له دې معلومیږي چې دا دوستان سره چې دا د برنامه چې د دې شاته تمویل کېږي حتی دوی سره چې د نړۍ په کچه سره مطبوعاتي د چینلونه دوی ته سره چې له مختلفو برخو نه کمپاین کېږي مرستې راټولې کېږي او دلته سره چې د دې مظلوم و غریب و خلکو د وزلو لپاره دا ډله تمویلېږي نو زموږ هیله ده چې حکومت د میدان وردګو ولایت په دغه لنډي مار ته نه پرېږدي دا مار یا مړ کړي یا د سان کړي که نو ملات نور په دې ځای کې خپله سره نه پاڅون کې بیا به معلوم شي سره چې دا سړی سره حکومت اسلامي ته څنګه ولوسي دته هم ازارې سره چې دا وښتي دي هم پښتانه هم تاجک دا د ټول ملت په مخ باندې سره چې د سرطان غوډه ده
بله او تک صاحب ډیر مننه کور ودان توانا صاحب ډیر وخت نه لرو که تاسو راته ووایئ چې پر علي
تشکر
علي پور باندې دغه
دپای هوتک و میمان دیگان دیگه شما رو من کاملا شنیدو متاسفانه آقای هوتک ما از نزدیک میشناسیم خود زیاده هم در این قضایا دست داره در تبلیغات سود دست داره تمام اتهاماتی که اینا وارد کردن همه تمامش بنیاد ندارن اساس ندارن اگر حکومت و یا همون پیشتر که شما یادآوری کردین که یک بخش از مردم شکایت کردن تا حتی تا رادیو آزادی تا شورای امنیت تا کجا را به ما از تمام جوانب حاضر هستیم آماده هستیم که یک هیئت حقیقت یاب بی طرف نه که طرفدار یک طرف نه طرفدار ما نه طرفدار یک کسی دیگه ما خدای نخواسته مقابل هیچ قوم قرار نداریم فقط ما در مقابل تروریست ها و طالب ها و کشی هایی که اینجی به خاطر غارت از این مردم کمر خود بسته کرده ما در مقابل از اونا قرار داریم و حال هم کسایی که در این ساحه شهید شده تمامش افراد ملکی هیچ گونه صلاحی همراه از اونا نبوده تمامش متنفذ از 15 ساله بلی. گرفته تا 80 ساله ما شهید داریم در اینجی تمام اتهامات کنار چی کردن ما فقط خواهان ازی هستیم که هیئت بی طرف تشکیل شوه که در اونجا از خود مردم شامل باشه از پارلمان شامل باشه از تمام بخشا شامل باشه به قضیه را از نزدیک بررسی بکنه ما در اونجا آمادگی خود داریم و تمام اتهاماتی که اینا قلمداد میکنه و یادآوری میکنه همهش یک اتهام هستن اینایش همه یک اتهام هستن بله
کور ودان د عبدالغنی علی پور د دلیپ استازیتوب د هغه ویاند محمد حسین توانا، دغه راز د ټولنیز عدالت د ګوند مشر غلام قادر نورزاد، او د میدان وردګو د ولایتي شورا غړی شریف الله هوتک چې زموږ بلنه مو منله او په دې بحث کې مو ګډون وکړ. د ازادي راډیو خبرونه اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو. زنو ریاس نوري له تاسو اجازه غواړم.